سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب راټول کړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اګست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزي نظر د تایید واړه ده. د پرون په کراچۍ کې ویلي ګټور تعلیم فرض ده. علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس تنگزي په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر هنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چې لاړ شو د تعلیم خبره کیږي تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب په خاطر د بډا اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 1,000 امریکایي ډالرو په بډا اخیستو تورنده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت ښاغلی یلماز او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلوېښت کلن یلماز د 2000 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډېر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چارواکي وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له چرسو د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنجشنبه د سپتمبر په 9مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون له مخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډېر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلي وو.
او په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز په روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1,090 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% یې د طالب وسلوالو له لورې و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور یل مسیان دی یوازې د تسترګي اړوي چې ماشام به و ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
چی دارم چی کار تنه دخته از یانم اینم تا میرم قموی تا پیدم
هیچوک نلرم چی کار اکری زه پس پین سر نازم دلتا ده سرک پسر کنم سوک پاری چی پده عمر سوال اکری موک سرا هیچ مرسته نده سوی واسیتا نلرم
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګاره دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کمی چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي هماغه ملکان او شناخته خلک یې اخلي غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. او چا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل سوي، 4 ټپیان سوي او 4 نور یې توقیف سوي دي. که څه هم او چا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 89% لوړه سوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفاف توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. د غیدارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي وو چې یوازې 80% د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت بیا ویلي و چې په تیر کې زیات شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو ډېر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلې وي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقونو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې د هغوی نظر مو پوښتلی دی.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه راهیسې چې کومکونه کېږي تقریبا په دوامداره توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوي دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمي اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمی دپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خفګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشري حقونو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د روسي اعلامیې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټویسټ د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات وره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او پروپاګاندې بولي. ښاغلي ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
له بریتر وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واضح وایم چې له دې پیښې وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملا له طالبانو سره ښکیل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید غندلی، خو د ایمن الزواهری جسد یې لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. دغه امریکایي چارواکی ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلیتوب خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یوه خوله نه وه. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې، خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد وه چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دا یوه واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
موږ دا ادعا ردوو، دا واقعا حقیقت نه لري په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نه لري کوم لومان شخص ته چې دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړو د پروپاګند له امله یادېږي دا نومونه
خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدې ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 1 عمومي اسمبله کې په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصاد توان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي چې دا څو سیمې خپلې کړي. سفیر لستنګزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کنفرانس کې وویل امریکا متحده ایالتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مختتلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوځي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوي بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیې وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټولپوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شل ورځ جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریانې الحمدلله ښې دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره، دې نن لوبغاړو ډېر څه زده کړي دوه مشکله ټیمونو سره او قوي ټیمونه. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي ځي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله آب و هوا سره د بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډېر څه دي چې استرالیا کې دوی اته تر سره کې دغه کیمپ کارنتین تمرینات. نو انشاءالله آمادګي هغه فیصدي به نورم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یوه اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره، سره له دې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت پخوا ته، ښه نمړې انتخاب شوی. خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتووالی نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې یو هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلینډ او د همدغه میاشتې په 26مه له نیوزیلینډ سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومې لوبډلې استرالیا، نیوزیلینډ او انګلینډ دي، او د نورې هغه لوبډلې به هم ورسره لوبې وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالیو وروسته دې ګروپ ته راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ څخه د ختیځ نورستان په لور د لس کیلومتره سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغبنې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشتوالي په وجې د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له امله یې ولس او حکومتي کارکوونکي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوس یې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریکه ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وانټ وایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غازی آباد پر لور د لس کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ اګوک دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې لس کیلومتره سرک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او وزابات ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلونه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه یې ده چې یاد سرک تر غازی آباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق:
مرکز
پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وطن سیلانیان له بیلابیلو هیوادونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بیلابیلو هیوادونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بیلابیلو تاریخو او ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څلوېښت کلنه میرې له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلې ترڅو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دادی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میرې نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلې، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
لډیر مشموالی میدار مانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت خنه وو. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلیم، ډیر خوند وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپشین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی وو ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی، مخکې به چې زه راغلم ډیرې سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بېلابېلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 3 تنه سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بېلابېلو تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلې وه، او 4 کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایټالیا څخه په موټرسایکل راغلی وو. د دله خولې چې دای 13 هیوادونو ته په موټرسایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم له تایلند هیواد څخه د 2 میرمنو په ګډون 11 تنه بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوې وه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راوخلم. د شفافیت په هکله څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبې کول دي، ځکه که چیرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي له دې نه به ډېره ښه وي. یو بل هیوادوال د شاپورزي په نوم بیا لیکلي چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلي کې هغه چا ته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطری بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوندې نشته، کوم خلک چې غریب دي هغوی ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغوی شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. عطاءالله شفیع بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوښ وي هغوی ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګه همراز د پکتیکا ولایت د ګیلان لیکلی چې په دغه مرستې کې هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دي چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې وشل کیږي چې خپلوان لري په دې برخه کې، یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دي چې وایز ما په شخصي نظر کې چرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم پیژندل شي، او سره له دې چې خلک به پیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځانته برابر کړي. همدارنګه یو بل علي لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه و رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خدا ده چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونو ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبد الحق در لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وغواړئ او دا د متقاعدینو د تقاعد په اړه ترنه جدي پوښتنه وکوئ. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کېږي چې زموږ کوم هغه حق چې د هغه نه ده راکړی. نو نه پوهېږم دوی چې آخري فیصله د آخري فیصله څه معنا او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجو نه ده چې ملت اطمینان بخون کوي ځوابونه همېش د چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل د افغانستان باندې چې دی اوس پیدا دلته دایسته و نور د لټپلسته دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر هم خبر وکړل. پر نرو ښځه دین اسریز د کری فرض دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کړي د ښځې خوارانې مکتب ته نه ځي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکښ خزه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اګست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.7 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف پوهنتونونو ته د مسلین د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 28 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصولونو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د اصول لزر امریکایي ډالرو په بډه اخیستو توران دی. د قرغیزستان د لوړ زده کړو وزارت ښاغلی یلماس او د هغې قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال، حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تلوسه پر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بې پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړیدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د 400 استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې منیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه وروسته بیا مړه شوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلابیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 9 کاله وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجې په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قرآن شریف ته د بې احترامۍ تور باندې لګېدلی و. لته باندې 1 کال را په دې خوا افغان میرمنې وین جونې خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوال ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدره کولو ته اړتیا لري. نن په همدې کې خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافایم راسره سره کوي. لمونږ سره میلمنی دي مدني فعال او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکوال او ژورنالیست شاملا نیازی. دوه میلمنو ته خره غلاست وي. ستړي مشي په خیر راغلي.
خوشاله يم چې تاسو سره
بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. راځو خبرونه باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بل میلمانه اړیکه وسلیږي. موږ تاسو خپل خبرې شروع کو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي، خو دوی یو ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غږ په ټوله نړۍ کې غبرګونونه ډیر زیات درلودل. څومره به ښه وه چې په افغان ښځو د موسمي محدودیتونه چې دي دم همداسې شدید غندل شوي وای.
دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندې قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپله افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ یې ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان میرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني. دا یو ډول ګیله شته او پر ځای ده.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو خپلې بلې میلمنې سره به خبرې پیل کړو. لنیکه مرغه نن دواړه میلمنې مو نیازی تخلص کوي. شاملین عزیز، ما غږ اورې؟
بله، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته.
تاسو اړیکه لږ وروسته واصل سول، نو هغه پوښتنه تاسو نه تیر اوس به بیا تکرار کړم. هغه پوښتنه چې ما اغلې قمر نیازی نه وکړه تاسو نه هم مطرح کوم. اوریدونکو، ازادي راډیو سره اړیکه نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خواشینی ښودلې ده، خو په خوا کې یو ګیله کړې ده. هغه دا ده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات غبرګونونه درلودل، خو افغان میرمنې دام ګړې چې په دې رقم وضعیت کې دي دوی بلابل محدودیتونو سره مخ دي. غږی دومره زیات لکه څومره چې په کار ده نه بدرګه کیږي، یعنی غبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې واقعا هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکړه، تر څنګ دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او ځلو، واقعا هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډیر د ستایلو، ځکه چې دوی که چېرې قرباني ورکړي یا داسې پېښه مسته کېږي نه غواړي چې هغه مسایل بیرته تکرار شي. او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په راواخلو په دې باندې وایي چې افغان ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته، یعنی دواړه دی راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، اولې ښځې کار نه کوي، اولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنن همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي، دا سم دي. نو